نشستهایی که در قطر در حدود 2 سال شده فایده نداشته. و اکنون احمد شبرج با شما سلام و خوش آمدید.
مصطفی صدیقی مننه لکه څنګه چې تاسو یې سیمیسونه ولوستل. د ازادي راډیو د دې سر د خپرونې اوریدونکی هم کولی شئ چې موږ ته سیمیسونه راواستوي، او خصوصا د سولې د خبرو په ارتباط چې د خپرونې په وروستیو کې به یې وروسته تاسو ته ولولو. دا خپرونه چې په منځنۍ څپه 12:00 په ټول افغانستان کې خپرې شي، د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د FM په 0.15 هم نیولی شي. وړاندې مو په قطر کې له طالبانو سره د افغانستان د سولې د عالي شورا د یو شمېر غړیو له غونډې خبره وو. خو لومړی به خبرونه له نجیبې زمان څخه واورو.
سلام. په سر کې پام وکړئ، د مهمو خبرونو سر ټکو ته. په قطر کې یوې موسسې د افغانستان د سولې شورا او وسلوالو طالبانو ترمنځ د لیدو زمینه برابره کړې ده. د ولسي جرګې غړي وایي د بدخشان خواهان ولسوالۍ ته د حکومت اوسنۍ مرستې کافي نه دي، او د پاکستان صدر اعظم په یوه نادره سفر د دغه هیواد ناارامه قبایلي سیمو ته تللی دي. د خبرونو تفصیل. د پګواش په نوم یوې موسسې په قطر کې د افغانستان د سولې عالي شورا د استازو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د لیدو زمینه برابره کړې ده. که څه هم د سولې عالي شورا لومړی مرستیال عبدالحکیم مجاهد دا خبرې د سولې رسمي خبرې نه بولي، خو وایي په دې ناسته کې د افغانستان د سولې په اړه بحثونه کېږي. تر دې وړاندې رویټرز خبري اژانس د سولې شورا د بل مرستیال عطاءاللهالدین له قوله چې په خپله هم په دغه غونډه کې د ګډون لپاره په پلاوي کې شامل دي، ویلي وه د افغانستان د سولې عالي شورا شل کسیز پلاوی به د یکشنبه او دوشنبه په ورځو د قطر په مرکز دوحه کې د وسلوالو طالبانو له استازو سره ازادي خبرې وکړي. بلخوا طالبانو هم دی وی اعلامیه په خبرولو سره په دې ناسته کې د خپل استازو ګډون تاییدوي. ویل کېږي په دې خبرو کې به د پاکستان په ګډون د ځینو نورو هیوادونو استازي هم برخه واخلي. د ولسی جرګې استازي وایي د بدخشان د خواهان ولسوالۍ د پیښې قربانیانو ته د حکومت اوسنۍ مرستې کافي نه دي. په ولسی جرګه کې د بدخشان د خلکو استازي محمد زکریا سودا ازادي راډیو ته ویل لدې چې افغان حکومت هڅه کوي خو هغه سیم مرستې نه دي سوي چې په کار دي. دی وایي مرستې سوي او همغږي هم سه، خو دا مرستې همره نه دي چې د دې پیښې د قربانیانو ستونزې هوارې کړي. حکومت دا وړتیا نه لري، هلیکوپتر نه لري چې په مرسته یې دغې ولسوالۍ ته ورسي او خلکو ته مرستې ورسوي. د سه‌شنبه په ورځ د بدخشان د خواهان ولسوالۍ یو کلی د ځمکې د شوېدو له کبله تر خاورو لاندې سو، چې د چارواکو په خبره 238 کورنیو خپل کورونه له لاسه ورکړه. ویل کېږي 215 تنه چې 15 ښځې 22 ماشومان او 15 نارینه پکې شامل دي له هم له خاورو نه جرا ایستل سوي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په یوه نادر سفر د دغه هیواد نه ارامه قبایلي سیمو ته تللی دی، او په اوسته یې امر کړی چې په دې سیمه کې نظم بهتر رامنځته کړي. شریف د پاکستان د امنیتي ځواکونو لخوا د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د اورپکو د ماتولو هڅې وستایلې. دغه سیمه د پاکستاني طالبانو اصلي مرکز بلل کېږي. نواز شریف له شمالي وزیرستان څخه په یوه ټلویزیوني وینا کې ویل چې د پوځي ځواکونو د قربانیو په نتیجه کې امنیت ټینګ سوی دی. نوموړي دغه راز هغه 80,000 کسان چې له یوه کال راهیسې د جګړو له کبله له دې سیمې څخه وتلي و هڅول چې بېرته خپلو کورونو ته ستانه سي. د پاکستان پوځ تېر کال په جون میاشت کې په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات پیل کړل. په نیپال کې له زورور زلزلې یوه اونۍ وروسته لا هم زرګونه کسان تر اوسه تري تم دي. په دې زلزله کې څه باندې 6,200 کسان مړه سوي دي. د نیپال لپاره د اروپایي ټولنې د پلاوي مشر او د دې ټولنې سفیر ویلي چې شاوخوا 1,000 اروپایان د مشهورو غرونو په مسیر کې لادرکه دي. رینسي ترینیک د جمعې په ورځ په کدمندو کې خبریالانو ته وویل چې موږ نه پوهیږو په هغوی کې په هغوی څه سوي دي، شاید ځینې یې مړه سوي وي، شاید د ځینو په اړه یې فقط راپور نه وي ورکړه سوي. چارواکي وایي د ورکو سوي کسانو موندل اسانه کار ځکه نه دی چې ډیری دغه ګرځندویان له خپلو سفارتونو سره نه و رجستر سوي. د فرانسې، ایټالیا، اسپانیا او هالند د ورکو سوي اتباعو شمېر 301 تنه دي، خو د آیرلند، کروشیا او رومانیا ټول اتباع موندل سوي دي. نور اروپایي هیوادونه لا تر اوسه په دې اړه په دې کار کوي چې دوی څومره شمېر کسان ورک دي. د ګرجستان صدر اعظم ایراکلی ګریبیشوالی یوه لویدیځ پلوه ښځینه سیاستواله له خپلې کابینې د دفاع د نوي وزیر په توګه ګمارلې ده. د ګرجستان دغه اقدام له ناټو سره د یو ځای کېدو د هڅو یوه برخه بلل سوې ده. ګریبیشوالی د جمعې په ورځ په تبلیسي کې خبریالانو ته وویل چې تیناتین کیداشلی په واشنگټن او اروپایي هیوادونو کې د باور او درناوي وړ ده. میرمن کیداشویلی وړاندې له اروپایي ټولنې سره د یوځای کېدو په پارلماني کمیټه کې دنده ترسره کړې وه. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام مو په قطر کې د افغانستان د سولې د عالي شورا د استازو او طالبانو د خبرو له جزئیاتو خبرو. په همدې اړه مو په پاکستان کې میشت سیاسي چارو څیړونکی سمی یوسف زی پوښتلی.
دا یو پرمختګ ده او ډېر مهم ځای کې ده، او دا چې هم ویل کېږي چې افغان ولسمشر اشرف غني به هم د دغه کانفرنس نه سمدستي وروسته قطر ته ممکن سفر وکړي.
د ځینو څیړونکو په وینا په پاکستان کې پښتانه ملت پال هم د سولې لپاره په نقشه کې شي.
افتاب خان دی، هغه سنیار خان دی، هغه محمود خان دی. په دې باندې بیا بلدونه ذکر کېږي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ښو اړیکو خبره کوي.
په دې خبرونه کې به په افغانستان کې د امریکا د مرستو د سر مفتش په وینا واوري چې لا هم نږدې 15 میلیارد ډالر د امریکا مرستې له افغانستان سره نه دي مصرف شوي. دا سړی واوریدونکو په پروګرام کې ساسو په شخصي شوی پیغامونه خبرو، او د ساينس او ټکنالوژي په پروګرام کې مو د ټکنالوژي په برخه کې له دوو نویو پرمختګونو. تاکل شوی ده د افغانستان د سولې عالي شورا یو شل کسیز پلاوی په قطر کې د وسلوالو طالبانو له استازو سره وګوري. د سولې د عالي شورا لومړی مرستیال د لیدنه د سولې رسمي خبرې نه، بلکې یو غیر رسمي ناسته یادوي. طالبانو هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره په دې ناسته کې د خپلو استازو ګډون تایید کړی دی، خو دوی هم وایي چې دا د سولې رسمي خبرې نه دي. فریبا ظاهر له نورو جزئیاتو سره.
د افغانستان د سولې د عالي شورا لومړی مرستیال وایي چې د دې شورا یو پلاوی د افغانستان په اړه یو جوړ شوی کنفرانس کې د ګډون لپاره قطر ته تللی دی. عبدالحکیم مجاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دغه کنفرانس د پکواش په نوم یوې موسسې لخوا جوړ شوی او غیر رسمي بڼه لري. مجاهد وایي دغه کنفرانس له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو د رسمي پیل معنا نه لري.
کدام کنفرانس او ورکشاپ وجود داره؟ زحمت کدام مذاکرات سوله وجود نداره.
دا یو کنفرانس ته خود سوله خبری رسما نسته. دا کنفرانس د پګواش په نوم موسسه لخوا جوړیږي چې شاید د پاکستان په ګډون د نورو هیوادونو استازي هم وربلل سوي وي. هغه کسان چې په دې کنفرانس کې ګډون کوي د عطاءالله الدین په ګډون د خپلواکو اشخاصو په توګه ګډون کوي او د افغانستان د سولې د عالي شورا استازیتوب نه کوي. تر دې وړاندې رویټرز خبري اژانس د سولې د عالي شورا د مرستیال عطاءالله الدین له قوله ویلي و چې د افغانستان د سولې د عالي شورا یو شل کسیز پلاوی به د یکشنبې او دوشنبې په ورځو د قطر په مرکز دوحه کې د طالبانو له استازو سره آزادې خبرې وکړي. د دې شورا لومړي مرستیال عبدالحکیم مجاهد دغه راز ازادي راډیو ته وویل چې په دې کنفرانس کې د سولې د عالي شورا د استازو ګډون یوه غیر رسمي بلنه ده، او د افغانستان د حکومت استازیتوب نه کوي او نه رسمي موقف څرګندوي. دا هغه څه دي چې د طالبانو په یوه اعلامیه کې هم څرګندونې ورباندې سوي دي. طالبانو په دې اعلامیه کې په دغه کنفرانس کې د خپلو اتو تنو استازو ګډون تایید کړی، خو زیاتوي چې دا د سولې په خبرو کې د ګډون معنا نه لري. په همدې اعلامیه کې راغلي چې طالبانو تر دې وړاندې هم په جاپان او فرانسې کې په ورته ناستو کې ګډون کړی دی. بل خو د دې کانفرنس پاړه یو پو کس د نوم د نشودلو په شرط ازادي رادیو ته ویل چې د طالبانو پر استازو سربیره به د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي استازي هم په دې ناسته کې ګډون وکړي. د دې سرچینې په وینا په دې غونډه کې به هڅه وسي چې د افغانستان د سولې د عالي شورا او طالبانو او حزب اسلامي د استازو ترمنځ په لیدو سره د ښکېلو خواوو ترمنځ د سولې خبرو زمینه برابره سي. دا ناسته داسې مهال کېږي چې وسلوالو طالبانو په دې وروستیو کې د پسرلنیو عملیاتو د پیل خبره کړې ده او ورسره د کندوز په ګډون د افغانستان په بېلابېلو سیمو او ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړو ډګر تود دی.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د سولې عالي شورا یو شمېر غړي به شایي په قطر کې د طالبانو له استازو سره سبا او بل سبا خبرې وکړي. دا ناسته د افغانستان د جګړو د ښکېلو خواوو ترمنځ د سولې خبرو ته لار هواروي. دا پوښتنه فریبا ظاهر د افغانستان له موضوعاتو سره له آشنا څېړونکي سمی یوسفزي څخه د مرکې په سر کې وکړه. هغه وویل
طالبان وسه پورې هم دغه قطر کې سبا یا بل ورځ کومې خبرې کیږي هغوی ته دوی د عمل مذاکرې نوم نه ورکوي او همدا ډول کومه اداره چې پګواش نومېږي هغوی چې دا کانفرنس جوړ کړی دی هغوی هم یو ډول مکالمه ده او د یو بل سره د افکارو تبادله ده. نو زما په خیال همیشه دغه ډول مسایلو کې چې هغه کسان چې خپل منځ کې یو بل سره نه کېني هغوی په ابتدا کې همدغه ډول غیر حکومتي جوګانی یا تنظیمونه هغوی دوی مکالمې ته سره کېنوي او دغه مکالمې او خبرې بیا وروسته په باقاعده خبرو او رسمي خبرو باندې اوري. زما په خیال دا یو پرمختګ ده او ځای کوشش ته په ډېر مهم ځای کې ده او دا چې هم ویل کېږي چې افغان ولسمشر اشرف غني به هم د دغه کانفرنس نه سمدستي وروسته قطر ته ممکن سفر وکړي او که په دغه کانفرنس کې یو خبرې وشي پرمختګ وشي نو ممکن د بالواسطه خبرو لپاره یو میز یا دسترخوان وغوړول شي.
بله یوسف صاحب، که څه هم دا رسمي خبر نه دی، ولې تاسو خبر یاست چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې په بیلابیلو ځایونو کې جګړه په شدت سره روانه ده او مخصوصا په دې وروستیو کې د جګړې شدت ډیر سوی دی په ځینو مناطقو کې. آیا فکر نه کوئ چې دغه خبرې به تر یو حده وکولی سي چې همدغه د جګړو شدت را کم کړي تر یو حده پورې؟
زه په خیال څومره چې دغه ډول بحرانونه وي د سجابري وي اکثره چې د مذاکرو طرف ته ځي نو د مذاکرو نه وړاندې چې خپل اهمیت وښيي خپل زور وښيي دوی په جګړه باندې زور راوړي یا هغه مشکل چې دوی ایجادوي هغه ته زور ورکوي تر څو د مذاکراتو په میز باندې دوی خپل اهمیت څرګند کړي چې هر طرف چې وي یا افغان حکومت دا خودل غواړي چې زمونږ دوی چې تاسو سره مذاکرات کوو خو تاسو له منځه وړلی شو. بل طرف ته طالبان هم د مذاکراتو نه وړاندې داسې یو صحنه جوړول غواړي چې ووایي چې یعنې مونږ کولی شو دې جګړې ته دوام ورکړو خو دا زمونږ یو مقصد توش ده چې مونږ خبرو ته راځو. خو متاسفانه زمونږ چې کوم وروستي راپورونه دي هغه دا ښیي چې طالبانو په وروستۍ کې چې کومه غونډه کړې وه په دا غونډه کې سره د دې چې طالبانو یو شمېر مشرانو ته دا مشوره ورکړې وه چې امن ضروري ده او په افغانستان کې خارجیان وتلي دي نور دا یو خپلمنځي جګړه ده. یو شمېر هغه طالبان چې هغوی نن سبا په بزنسونو کې دي یا له مافیایي ډلو سره تعلق ده یا د پینو په پیداوار کې ډېر زیات شریک دي او هغوی د طالبانو په شورا کې اهمیت لري هغوی دا خبره کړې ده چې فلحال دې کال دپاره یو ډول مشکلات لرو که مونږ طالب افغان حکومت سره خبرې وکړو ممکن زموږ په منځ کې درځونه راپورته شي. بهتره به دا وي چې دا روان کال موږ په جلګه باندې هم زور واچو او په داخل کې کومه طالبان ناراضه دي او بل خپشي دي هم خوشاله کو دغه نو ورسته بیا افغان دولت سره خبرو ته کینو.
سمی یوسفزی د قطر د سولې د غونډې په اړه څرګندونه کولې. ټاکل شوې ده چې سبا او بل سبا د افغانستان د سولې د عالي شورا یو شمېر استازي د طالبانو له استازو سره همدارس د ګلبدین حکمتیار د اسلامي حزب له یو شمېر غړیو سره د قطر په مرکز دوحه کې خبرې وکړي. تاسو کولی شئ چې د دې خبرو په ارتباط ازادي راډیو ته اس ام اس وکړئ. تر اتنی مو بجو مخکې ستاسو یو شمېر را رسیدلی اس ام اسونه لولو.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپد دوله شپږ نیوي د سهار لوو د ماشام تر اوبه جو پوری اوریدل شي، او د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسدآباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.15 اوریدل شي.
ازادي راډیو خبريالان مو پښمندې بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
خبر مو ترلاسه کړی دی چې امنیتي چارواکي د بلخ په ولایت کې وایي چې د البرز او چمتال په ولسوالیو کې د طالبانو پر ضد تصفیوي عملیات پیل کړي دي. مجیب الرحمن حبیب زای له مزار شریف په ټلیفون را سره دی. حبیب زای صاحب، دغه عملیات چیرته رسیدلي دي؟ د چارواکو په وینا تاسو څه معلومات ترلاسه کړی؟
شباش ازم دغه اوس مهال دوه سونم شاین کوردو په مقر کې ما په بلخ ولایت کې دلته ما د بلخ د امنیې حکومتمن له سرپرست عبدالرزاق قادری سره خبرې درلودې. ده ویل چې دغه عملیات له هغه سیمو کې پیل شوي چې ډېری له دغه سیمو څخه بلخ ولایت ته امنیتي تهدید پېښو. دغه سیمې البته د چمتال ولسوالۍ په البرز او همدارنګه په نور غرنیو سیمو کې دي چې د سرپل ولایت له شیرام سیمو سره او کوهستاناتو سره او همدارنګه د جوزجان ولایت د فیض آباد ولسوالۍ څخه سرحد لري چې د دو دو ولایتونو مخالفین کله ناکله د بلخ ولایت په ځینې ولسوالۍ حمله کوي چې په دې وروستیو کې د دوی بریدونه زیات شوي ول او په همدې منظور د بلخ امنیتي چارواکو دلته یو لړ نظمي عملیات پیل کړي چې په ترڅ کې د طالبانو یو سیمه ییز جګپوړی قمندان هم وژل شوی او همدارنګه څو تنه نور هم ورسره وژل شوي دي. خو د بلخ ولایت د چمتال، شولګرې، کشندې، دولت آباد او شورتفي ولسوالۍ اوسیدونکي هم د همدې له موجودیت او همدارنګه د مخالفینو له موجودیت څخه په خپلو سیمو کې اندېښمن دي او وایي چې علت یې هم دا بولي چې هم په دوه سونه هم شاید قول بوده تر دمه مسئول نه وو او د سرپرست له خوا اداره کېده او هم د بلخ ولایت په امنیه قمندانۍ کې چې نن ورځ هم د بلخ امنیه قمندانۍ ته او هم د دوه سونه هم شاید قول بوده دوه تنه کسان د قمندانو په توګه ورمعرف کېږي.
حبیب صاحب، تاسو د عملیاتو ته اشاره وکړه. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر تیره اونۍ چې کله کندوز ته ولاړ هلته وویل چې ستونزه یوازې طالبانو نه ده جوړه کړې، یو شمېر سیمه ییزو وسلوالو هم مشکلات خلق کړي دي. د بلخ په ولایت کې څرنګه دغه عملیات یوازې د طالبانو پر ضد کیږي او کنه هلته خپل سری وسلوال هم شته او مشکلات رامنځته کړي؟
شي په څه ته مخکله چې یو مخاله هو سوال خبرې کوي دا درې ډلې موجود دي. یو خود طریق طالبان اسلامي دی د پاکستان دی چې د غوښته خود ته مې پیل دا چې په سیمه کې هم خپل کسان ورته راځي چې یعنی په بل خپل کې کسان هم شتون لري چې دوی له دولت څخه ناراضي شوي دي د ځینې عواملو له امله. او بل دا چې د هیڅ اسلامي لخوا هغه کسان دي چې تحریک امارات اسلامي تحریک طالبان هم دلته فعالیت کوي چې د دولت په وړاندې کله ناکله جنګي. نو درې ټل وسلوال دلته شتون لري.
مجیب الرحمن حبیب زای، مننه. د کونړ ته به مخه کړو. په کونړ کې د سید جمال الدین افغان پانتون د شرایطو کرهنې، کمپیوټر ساینس، پوهنې او اقتصاد پوهنځی لري او د محصلانو شمیر 3200 تنو ته رسیږي، خو محصلان د لیلی له نشتون څخه شکایت لري. روح الله انوري له کونړ په ټلیفون را سره دی. انوري صاحب، د سید جمال الدین افغان د پانتون پر لیلی خو نږدې دوه کاله مخکې کار پیل شوی و، هغه څرنګه شو؟
مننه شبر صاحب. په دغه لیلی باندې چې دوه بلاک لري په دې باندې درې دوه کاله وړاندې کار پیل شوی و، خو اوس هم د یاد تعمیرونه د محصلینو د هڅونې لپاره نه دي چمتو. محصلین په بازار کې کوټې نیولې دي، ګران دي، د هر چا وس نه رسیږي. یو مسافر دي محصلین، بل روپۍ ورسره نشته. د دې اقتصادي حالات هم تاسو ته معلوم دي اورېدونکو ته چې څنګه دي. د افغانانو دلته یوه کوټه چې نیسي کم تر کمه په 3000 یا 4000 افغانیو باندې نیول کېږي، چې هغې کیله 3 یا 4 کسان نه ځایږي. او که غټې کوټې نو 6000 افغانیو پورې د کرایې ده د میاشتې. نو دغه کارونه ډېر مشکل دي. د محصلینو مشکلات پر محصلین مخامخ دي. مونږ د پوهنتون د رئیس استاد میر احمد حامد سره خبرې وکړې په دې ارتباط باندې. هغه هم مانی چې دغه ستونزه موجوده ده او وایي چې تقریبا 1.5% کار په دغه د لیلی په تعمیرونو کې پاتې دی او ډېر ژر به بشپړ شي. خو هغه وایي چې د بودیجې د نشتوالي له امله دوی ستونزو سره مخامخ دي. مثلا هلته د کوی کار چې دی هغه نه دی شوی، هغې باندې کار روان دی. همدارنګه د برق مشکلات دي، هلته برق نه رسېږي. په کونړ کې خپله دونه برق نشته دی چې بازار ته ورکړي یا دغه دولتي ادارو ته ورکړي. او پوهنتون لږ لرې دی، تقریبا یو دوه کیلومتره به د اصل آباد نه لرې وي، په یو بېله کې پروت دی، سینغاره کې. یو په دوه برقو باندې دغه پوهنتون ویشل شوی، یو په سالار باغ کې دی د زراعت تعمیر او د اداري تعمیر، او همدارنګه بیا د شریعت او دغه پوهنځي چې دي د پوهنې پوهنځی دا په بېله کې لاندې پراته دي، سینغاره کې. نو دغه مشکلات شته دی، خو هغه چې د دې هڅه کوو چې تر څو محصلینو ته اسانتیا برابرې کړو، د برق اسانتیا هم برابر کړو، همدارنګه
انوری صاحب بخشی د مسولو کسانو په وینا چې تاسو وویل یو ډول زیرو نقیص خبرې وي. مثلا وایي چې بودیجه نشته او بل ورته وایي چې ژر به کار بشپړ شي. کومه خبره د ډیر تایید وړ ده؟
اصلا دغه شرکت دغه چې ورکړی دی تعمیر، دا وایي چې موږ فشار راوړو په دې خلکو باندې چې تر څو تعمیر بشپړ کړي. دغه خبره صحیح ده، خو بیا په پاتې ورسره وایي چې چپرکټ، بستره او د برق دپاره چې کوم دغه دې اسانتیا وي، دا موږ بغیر د بودیجې نشو برابرولی. تر څو پورې ته بودیجه رانه کړي موږ دا نشو کولی. نو په دې کې به هم وخت لګېږي، خو بیا هم رئیس وایي چې موږ دوه جرنیټرې لرو، یو په اداري دغه کې برخه کې، بل په دغه بېله کې چې کوم د پوهنې او د شریعت پوهنځي دي. دلته نور د دې لپاره موږ هم د تیلو مصارف هم نشو پوره کولی، او بیا چې لیلی هم راشي دلته د لیلی لپاره هم موږ بیا تیل نه لرو. نو دوی د مرکزي حکومت نه غواړي چې زر تر زره دوی ته بودیجه پیدا کړي تر څو د محصلینو د لیلی ستونزه هواره کړي،
تر څو چې دوی مرکز ته احوال ورکوي، بیا مرکز هلته بودیجه تصویبوي، بیا دا بودیجه راځي او د لیلی مشکل هواري. د پانتون چارواکي نشي کولای چې له محصلینو سره په خپل منځ کې دغه محصلین چې د کورونو د کوټو کرایه ورکوي تر د ماقت وخت لپاره له دوی سره یو جوړجاړی وکړي او دغه مشکلات هوار کړي.
ولی کېدلی شي، ما دا پوښتنه هم ترې وکړله چې که چېرته چپرکټ نه یا نور بسترې نه، خو هر محصل چې راغلی دی د کور نه هغې ځان سره بستره راوړې ده، خو تعمیر په واک کې ورکړي چې دوی هلته لاړ شي. بیا وایي چې نه، دلته د برق مشکل هم دی چې برق نه وي، اوبه نه وي، چې برق باندې اوبه ونخېږي پاس تعمیرونو ته، بیا هم مشکل پیدا کېږي. خو وایي تر څو پورې دغه مشکلات نه حل شوي، موږ د لیلی دغه تعمیرونه چې دي دا دوی ته په واک کې نشو ورکولی، دوی به په بازار کې اوسېږي. دوی ته هر یو محصل ته شیبر صاحب په میاشت کې 1300 افغانۍ بدل عاشه ورکول کېږي، او دغه بدل عاشه چې ده دغه کرایانو او د دوی دغه د ګرانۍ سره نه برابرېږي. یعنې محصلین د دې له امله هم شکایت کوي. خو بیا هم دوی چارواکي وو چې موږ هڅه کوو تر څو دا ستونزې هوارې شي، خو په دې شرط چې دوی سره مرکزي حکومت مرسته وکړي.
روحلا انوری مننه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
نړیوالو چاپی خبرونو د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ جان خالق کوزای کتنه ورته کوي.
واشنگتن پوسټ ورسپارنې د هغو طالب قومندانانو د راتلونکي په اړه چې د امریکایي پوځي بوی برګډال د خوشې کېدو په بدل کې آزاد شوي، د امریکایي او قطري چارواکو د خبرو په ارتباط یو مضمون خپور کړی دی. ورسپارنې کې د دغو 15 تنو جګپوړو طالب قومندانانو لخوا چې له ګوانتانامو زندان نه قطر ته انتقال شوي، د امنیتي ډاډ حاصلولو په مقصد د پنجشنبې په ورځ خبرې پیل شوې دي. د واشنگتن پوسټ په باور دا خبرې تر ډېره حده د هغه ماموریت د مودې غزولو په اړه دي چې له یو کال راهیسې مشي قطر کوي، او ورڅخه غوښتل شوي چې خوشې شوي طالب مشران باید تر نظارت لاندې وساتي او بهر ته د سفر اجازه به نه ورکوي. ورسپانې د ځینو چارواکو له خولې چې نمونه نه دي په ډاګه کړي لیکلي، امریکا او قطر د هغو بندیانو په اړه هم خبرې کوي چې نورو هیوادونو ته تسلیم شوي دي. ورسپانه زیاتوي د قطر د مرکز دوحې په خبرو کې قطري چارواکو د طالب مشرانو د راتلونکي په اړه یو شمېر وړاندیزونه کړي. دا کسان د هغوی له کورنیو سره په قطر کې د میلمنو په توګه ژوند کوي. واشنگتن پوسټ لیکي د امریکا او قطر ترمنځ د قوششو او طالب مشرانو د څارنې توافق د روان عیسوي میاشتې په پای کې ختمیږي. تیر کال د طالبانو 15 تنه جګپوړي قمندانان د یرغمل شوي امریکایي پوځي برګډال د خوشې کېدو په بدل کې له ګوانتانامو زندان نه خوشې او قطر ته تسلیم شوي ول. ورسپانې د افغانستان د سولې د عالي شورا د مرستیال عبدالحکیم مجاهد خبرې هم راخستې چې وایي افغان حکومت او طالبان غواړي د سولې خبرې پیل کړي، خو دواړه لوري د زور له دریزه کار اخلي. د مجاهد په باور د طالبانو او افغان حکومت دې دریزونو په افغانستان کې جګړې سختې کړي دي. تایم مجلې په وروستۍ ګڼه کې د افغان فلم اخیستونکو په اړه په جوړ شوي مستند فلم یو مضمون خپور کړی او د افغان عکاس یا فلم اخیستونکي نجیب الله مسافر دا خبرې په غټو ټکو لیکلي چې وایي یو بې تصویره هیواد بې هویته هیواد دی. په دې مستند فلم کې ښکاري چې عکاسانو او فلم اخیستونکو د افغانانو د ژوند بېلابېل اړخونه ښکاره کړي دي. په دې مستند فلم کې مسعود حسیني او د هغه میرمن فرزانه واحدي او دغه راز وکیل کوحسار رولونه لوبولي او د دوی کارونه نندارې ته وړاندې شوي. تایم مجله وړاندې لیکي محسیني د افغانستان د راتلونکي په اړه اندېښمن دی، خو په تیرو څو کلونو کې د رسنیو او فلم په برخو کې لاسته راوړنې د زیات اهمیت وړ بولي. د مسکار پیلی او الکساندر بومباچ په نامه دوه تنه امریکایان هم د دغه مستند فلم په جوړولو کې له افغانانو سره کار کوي. سکار پیلی له محسیني سره هم نظر دی او وایي دا مهال افغانستان یو خاص او نامطمئنه ځای دی او له همدې امله هر سړی پکې له احتیاطه کار اخلي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د سهار لوو د ماشام ترو پوری بیا ازادي رادیو په منځني سبد ول شپږ نیم په ټول افغانستان کې اوریدل شي. زموږ خبرونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې د انټرنیټ لاري هم اوریدل شي. د ازادي رادیو پر روانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو 19 پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ازادي رادیو تاسو په شخ را رسیدلې سب شوی پیغامونه خبرو. همدارس د ساينس او ټکنالوژي دنیا لرو. په دې پروګرام کې مو د ټکنالوژي په برخه کې له دوه نویو پرمختګونو خبرو. په نړیوالو موضوعاتو کې مو د نیپال د زلزلې په اړه له تازه جزئیاتو خبرو. ویل کیږي چې د نیپال د زلزلې له امله چې تیره اونۍ وشوه تقریبا زر تنه اروپایان تری تم دي او د یو شمېر اروپایي هیوادونو اتبا اوس هڅې کوي چې حکومتونه هڅې کوي چې د خپلو اتباو په برخه کې معلومات ترلاسه کړي او نیپال هم ژمنې کړي دي چې په دې برخه کې به له اروپایي ټولنې سره مرستې وکړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1903 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
قاری محمد مدنی د نورستان لوما په راستولې اس ام اس کې لیکلي دي که امریکا او پاکستان شنیت په شنیت همکاري وکړي د سولې مذاکرات په نتیجه ورکړي. د د پوینا د ځکه چې د افغانستان روان جنگ جهاد نه دی، سیاسي جنگ دی. بصیر روحانی د پکتیکا لواز خو پر اسول اس ام اس کې لیکلي دي زما په نظر د قطر د سولې غونډه ډیر شده. سمسور ل ګرمسیر ول سوالي پر اسول اس ام اس کې لیکي د سولې خبرې شي دي خو خدای دی وکړي چې افغانستان ته سولې راشي. عبدالرحیم مخلص د پکتیا ولایت لیکي پاکستان د سولې خند دی. عبدالرزاق د لغمان له الینګار لیکلي دي له پاکستان سره باید د سولې خبري وشي، له نورو سره د سولې خبري فائدہ نه کوي. یو بل اوریدونکی وحید الله فطرت لیکلي دي د سولې د خبرو مشي باید افغانان په غاړه واخلي. زین الله د کندهار لیکي د قطر خبري باید رسمي خبري وای. په روان خبرونه کې مواردل چې طالبان او افغان حکومت ویل دي چې دا خبري تر اوسه پورې رسمي نه دي، خو هیله ورته شته چې رسمي بڼه خپل کړي. عبدالناصر خپلواک له هلمند لیکي د سولې خبري باید د سولې د خوشوونکو خلکو سره وشي، نه د پیسو او دولت خوشکوونکو سره.
فرید احمد له پکتیا څخه لیکي بخوانی ولسمشر حامد کرزی که قطر ته د سولې خبرو ته لاړ شي شاید دا کار به مثبتې نتیجې ورکړي. یو بل اوریدونکي چې خپل نوم نه دی یاد کړی په راستول اس ایم اس کې لیکلی دی دا ډیره ښه خبره ده چې ولسمشر اشرف غنی د سولې خبرو ته ورځي. البته لکه څرنګه چې خبر لرو ویل کیږي او دا خبره نه ده تایید شوې خو ویل کیږي چې شاید د قطر له خبرو وروسته ولسمشر اشرف غنی قطر ته سفر وکړي. یو بل اوریدونکي عبدالحمید له اوروزګان ولایت لیکلی دی د سولې خبرې شي خبرې دي مفید دي خو دای بیا نور نظریات هم لري. البته اس ایم اس بشپړ نه لوستل کیږي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. اته بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له نجیبې زمان څخه اورو.
د پګواش په نوم یوې موسسې په قطر کې د افغانستان د سولې عالي شورا د استازو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د لیدو زمینه برابره کړې ده. چارواکي وایي د یکشنبې او دوشنبې په ورځو به د قطر په دوحه کې د طالبانو له استازو سره آزادې خبرې وکړي. د ولسي جرګې استازي محمد زکریا سوداوی د بدخشان د خواهان ولسوالۍ د پیښې قربانیانو ته د حکومت اوسنۍ مرستې کافي نه دي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په یوه نادره سفر د دغه هیواد نه آرامه قبایلي سیمو ته تللی دي او پوست امر کړی چې په دې سیمه کې نظم بیرته رامنځته کړي. په نیپال کې له زورورې زلزلې یوه اونۍ وروسته له هم زرګونه کسان تر اوسه تري تم دي. په دې زلزله کې څه باندې 6200 کسان مړه سوي دي. د ګرجستان صدر اعظم ایراکلی ګریباشویلی یوه لویدیځ پلوه ښځینه سیاستواله د خپلې کابینې د دفاع د نوي وزیر په توګه ګمارلې ده. د بالتیمور لوی څارنوالي ټول هغه شپږ پولیس افسران په جنایي جرمونو تورن اعلان کړی چې د یوه تورپوستي د مړینې په قضیه کې ښکېل و. او د امریکا د پارلمان استازو له سپینې ماڼۍ غوښتي چې پر هغو بندیزونو غور وکړي چې په کارولو سره ایران ته د روسیې لخوا اس 300 ډوله له ځمکې هوا ته د ویشتونکو توغندیو د سیستم د لیږلو مخه نیول کیږي.
له افغانستان سره د امریکا د مرستو نږدې 15 میلیارد ډالر نه دي مصرف شوي. په افغانستان کې د امریکا د لګښت ځانګړي مفتش دفتر کانګرس ته وویل چې د افغانستان په څیر په یوه کوچني هیواد کې باید دومره زیاتې پیسې مثبت بدلون راولي. امریکا په تیرو 1400 کلونو کې نږدې 100 میلیارد ډالر د افغانستان په بیا رغاونې لګولی دي خو ویل کیږي چې د اداري فساد او د ظرفیتونو د کمزورۍ له امله ډیر اغیزمن کارونه نه دي شوي. د افغانستان حکومت د امریکا د پاتې نږدې 15 میلیارد ډالر مرستو د مؤثریت لپاره څه کولی شي؟ جزئیات د فرشتي جلالزوی په راپور کې.
د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د لګښتونو د ستر مفتش جان سوبکو په وینا د افغانستان لپاره ځانګړي شوي 14.9 میلیارد ډالر به د دې هیواد د بیارغونې پر پروژو مصرف سي. سوبکو ویلي په تیرو څو کلونو کې امریکا یوازې د مخدرو موادو د کښت، تولید او قاچاق پر ضد په مبارزه کې نږدې 8.5 میلیارد ډالر لګولي دي، خو دا هیواد لا هم د نړۍ په کچه د اپیمو د تولید تر ټولو ستر مرکز دی. د جان سوبکو ادارې سیګار د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو پر روزنې د شوي مصرف یادونه کړې ده او وایي چې دوی لا هم ډاډ نه لري چې د امنیتي ځواکونو ورکړ سوی رقم به دقیق وي. د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو شمیر ډیر مهم دی ځکه چې د دغو شمیرو پر اساس امریکا له افغانانو سره د مرستې بودیجه ټاکي او پلانونه جوړوي. پر همدې اساس امریکا له افغانستان د خپلو عسکرو او د نړیوال ائتلاف د نورو هیوادو د عسکرو د ایستلو پلان جوړوي. سیګار وایي چې په افغانستان کې د ورکرسوی شمیرو پر اساس 3,25,000 امنیتي ځواک موجود دی چې د کورنیو چارو او دفاع وزارتونه دواړه پکې شاملېږي او د یو کال لګښت یې 5.5 میلیارد ډالر ګڼل سوی دی. د سیګار رپورت وایي د افغانستان نوی حکومت شمنه ورسره کړي چې د اداري فساد په ضد په مبارزه کې د مرستې په خاطر به نوې لارې چارې ورته برابرې کړي. د جان سوبکو اداره د امریکا د دفاع وزارت ته سپارښتنه کوي چې په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت د بریالیتوب لپاره ضروري منابع برابر کړي او د لګښتونو شدیده څارنه وکړي. دوی همدارس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته سپارښتنه کړي چې په افغانستان کې د امریکا د نړیوالو پراختیایي مرستو ادارې یو اس ایډ او په کابل کې د امریکا سفارت ته باید د مصارفو د شدیدې څارنې ټول امکانات ورکړل شي. خو د افغانستان نوی حکومت د امریکا د دغو پروژو د عملي کېدو او بریالیتوب لپاره څه مرسته کولای شي؟ د د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد سید مسعود وایي چې په افغانستان کې یو څه پرمختګ شوی، خو که چیرې اداري فساد کم نشي او د بهرنیو مرستو د لګښت سمه څارنه ونسي، د دغو پرمختګونو محوه کېدل له امکانه لرې خبره نه ده.
ما فکر میکنم در صورتی که ما یک سیستم نظارتی داشته باشیم و در سیستم حسابدهی درست داشته باشیم.
استاد مسعود وای زه فکر کوم که چیرې حکومت د دغو مرستو د څارنی او حساب ورکولو یو سم سیستم ولري، ډېره مرسته به وکړي. پارلمان هم باید د څارنی دود زده کړي او له ملي دیده د دې ټولو بهیرونو څارنه وکړي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مصارفو ستر مفتش جان سوپکو پوښتنه کړې چې دا څنګه امکان لري چې د افغانستان په څېر یو کوچني هیواد کې 4 میلیارد ډالر مصرف شي خو پرمختګ ونه شي. د کابل د اقتصاد پوهنځي استاد سید مسعود وایي په افغانستان کې ښه قوانین سته خو د قوانینو عملي کېدل او څارنه ډېره کمزوري ده. دوی وایي په تیرو 4 لسیزو کې د ګډوډۍ او عدم حسابدهۍ دود د پرمختګ لپاره لوی خنډ جوړ کړی دی. دا شغلی مسعود په وینا د افغانستان د قضایی سیستم سم فعالیت په دې برخه کې ډېره مرسته کولای شي.
د پاکستان د سیاسي چارو ځینې څېړونکي وایي چې تر هغه په پاکستان کې له دې عمله د ملت پاله ګوندونو مشران په نقشه کوي چې هغوی په پاکستان او همداراز د سیمې په هیوادونو کې سوله او سوکالي غواړي. دوی دا څرګندونې تر هغې وروسته کوي چې د خیبر پښتونخوا په 4 سده کې د پاکستان د قومي وطن ګوند پر مشر آفتاب احمد خان شیرپا او د ځانمرګ برید مسولیت پاکستاني طالبان ومانه. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال ذبیح الله شفق له پېښوره راپور لري.
د پاکستان د سیاسي چارو ځینې څارونکي وایي ترورستان ځکه د هیواد د ملت پاله ګوندونو غړي په نښه کوي چې دوی د سولې او د ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د روغې جوړې خبرې کوي. دوی دا څرګندونې تر هغې وروسته کوي چې وسلوالو پاکستاني طالبانو د پنجشنبې په ورځ د خیبر پښتونخوا ایالت په 4 سده کې د قومي وطن ګوند پر مشر او د پاکستان د کورنیو چارو پر پخواني وزیر آفتاب احمد خان شیرپاو د ځانمرګي برید مسولیت ومانه. که څه هم آفتاب شیرپاو او زوی سکندر شیرپاو له دغه برید روغوتي وو، خو په دې کې د یو پولیس افسر په ګډون لږ تر لږه 2 کسان مړه او 3 نور ټپیان شوي وو. دا په 1300 کلونو کې پر آفتاب خان شیرپاو 4 وسلوال برید دی. آفتاب شیرپاو چې مخکې د پاکستان پیپلز ګوند شیرپاو په نامه د یو سیاسي ګوند مشري کوله، له 1300 کلونو راهیسې دا ګوند قومي وطن نومولی چې په ترڅ کې پښتون ملت پاله سیاست پیل کړی دی. د سیاسي چارو څارونکی شمیم شاهد د دې پوښتنې په ځواب کې چې په پاکستان کې ولې ملت پاله سیاست ول د ترهګرو په لومړي لیست کې دي، ازادي راډیو ته وویل.
دا ملت پاله سیاسي مشران په دې خاور باندې امن غواړي، هغه غواړي چې ترهګري ختم شي، هغه غواړي چې دا پته ده چې دا ترهګري د دې ملک د کوم په ګټه نه ده. په دې وجه باندې طالبان همدغه شم دي کومي چې هغه آفتاب خان دی، که هغه سنیار خان دی، که هغه محمود خان دی، په دې باندې بیا بریدونه ذکر کېږي چې دوی د امن خبره کوي، دوی د سوکالۍ خبره کوي، دوی د افغانستان او د پاکستان ترمنځ د ښو اړیکو خبره کوي.
وسلوالو پاکستاني طالبانو د قومي وطن ګوند پر مشر دا برید په داسې حال کې کړی چې پاکستاني ځواکونو د 3 میلادي کال د جون راهیسې په شمالي وزیرستان او ځینو نور قبایلي سیمو کې د میشته کورنیو او بهرنیو وسلوالو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړي او ادعا کوي چې په دې کې ترهګرو ته ستر زیان اړولی او د هغوی نیټورک یې له منځه وړی دی. خو له بلې خوا بیا د دفاعي چارو څارونکي د پاکستاني طالبانو وروستي بریدونو ته په اشاره وایي چې که څه هم دوی د پوځي عملیاتو له امله کمزوري شوي، خو په بشپړه توګه له پښو نه دي لوېدلي او دا وړتیا لري چې هر ځای وغواړي برید وکړي. د دفاعي چارو کارپوه او د پاکستان پخوانی پوځي منصبدار بریګیډیر محمود شاه له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وایي.
خو دا ځای چې یو نیم حمله خو کولی شي، خو لکه پاکستان کې وګوري چې د دې عملیات نه پس دا قسمه واقعات ډېر کم شوي.
د یادونې وړ ده چې له 1300 کلونو راهیسې د خیبر پښتونخوا ایالت په بېلابېلو سیمو کې د سیاستوالو په ځانګړې توګه د ملت پاله ګوندونو د غړو په هدفي وژنو کې ډېروالی راغلی چې په نتیجه کې تر دې دمه د بېلابېلو ګوندونو لسګونه کسان وژل شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وړاندې د ساينس او ټکنالوژي پروګرام لرو او تر هغه وروسته ازادي او اورېدونکو پروګرام چې پکې ستاسو په شخص ثبت شوي پیغامونه خپرو. خو اوس به د نیپال موضوع راوخلو. په نیپال کې لا هم د سخت زلزلې له کبله زرګونه کسان ورک دي. په ورکو کسانو کې ګڼ شمېر اروپایان هم شامل دي چې ویل کېږي دغه هیواد ته د سیاحت لپاره ورغلي وو. د مړیو شمېر د نیپال د زلزلې له امله تر 6000 زیات شوی دی او ویل کېږي چې ښایي دغه شمېره پسې لوړه شي. فریبا ظاهر د رویټرز خبري اژانس په استناد دغه راپور چمتو کړی دی.
په داسې حال کې چې د نیپال په یو شمېر لرې پرتو سیمو کې زلزله ځپلو کسانو ته د مرستو لړۍ پیل سوې، ویل کېږي د زرګونو کسانو برخلیک معلوم نه دی او ورک دی. په دې زلزله کې 6250 تنه مړه سوي دي، خو ګمان کېږي چې دا شمېره به نوره هم لوړه سي. لا هم تر ړنګو سوي ودانیو لاندې سوي مړي راایستل کېږي، خو د ژغورنې ډلې نسي کولی لرې پرتو سیمو ته ورسېږي. د نیپال حکومت د ټپیانو شمیر څه باندې 4350 تنه یادوي. په پلازمینه نیپال کې ډیری نامعلوم مړي چې تر ودانیو لاندې سوي وو، په سیمه کې د ناروغیو د رامنځته کېدو او د بوی د خورېدو د مخنیوي لپاره وسوځول سوه. سیمه ییز چارواکي وایي ډیری دغه مړي کېدای سي د ګاونډي هند وګړي وي چې د کار لپاره ورغلي وه. په همدې حال کې د نیپال لپاره د اروپایي ټولنې د پلاوي مشر رینس جی تیرینګ ویلي چې زر تنه اروپایي وګړي لا هم لا درک دي. چارواکي وایي دا سخت ده چې دغه ورک سوي کسان وموندل سي، ځکه هغوی وړاندې په خپلو سفارتونو کې نه و راجستر سوي. خو تیرینګ خبریالانو ته وویل چې دا په دې معنی نه ده چې دغه کسان شخص سوي وي. دی وایي کېدای سي دغه کسان تر زلزلې د مخه پرته له دې چې چا ته ووایي له دې هېواده وتلي وي. د فرانسې، ایټالیې، هسپانیې او هالنډ ورکو سویو وګړو شمیر 301 ویتنه دی، خو د آیرلند، کروشیا او رومانیا ټول وګړي موندل سوي دي. نور اروپایي هیوادونه لا تر اوسه پر دې کار کوي چې د دوی څومره شمیر وګړي لا درک دي. بلخوا هغو کسانو ته چې په لرې پرتو سیمو کې ایسار پاته دي، په هیلیکوپترو کې د خوراکي مرستو رسول پیل سوي دي. ډیری نیپالیان د دغې زلزلې راهیسې په آزاد فضا کې بدیږي، او د دې پیښې ژوندي پاته سوي کسان د زلزلې د وروسته ټکانونو له ویرې خپلو کورونو ته نسي تلای. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې 6500 کورونه په دې پیښه کې ړنګ سوي یا زیانمن سوي دي. دغه سازمان وایي د نیپال د 28 میلیونه وګړو څخه 8 میلیونه یې زیانمن سوي دي، چې 2 میلیونه یې په راتلونکو 3 میاشتو کې خیمو، اوبو، ډوډۍ او درملو ته اړتیا لري.
د ساينس او ټکنالوژۍ دنیا.
د یوټیوب د ټولنیزې ویډیوي شبکې د تاسیس 10 کاله پوره کیږي. یوټیوب خپل فعالیت د یو فلم چې زه په ژوبن کې یم نومېده په خپرولو پیل کړ. دا وی پانه اوس په ګوګل شرکت پورې تړلې ده، خو له فیسبوک سره سخته سیالي روانه ده. ریوټرز خبري اژانس وایي چې فیسبوک د روان سور په لومړیو ورځو کې د خپلو کاروونکو وروستی شمیر اعلان کړ، او ویل چې اوس د ورځې 4 میلیارد تنه په دې ټولنیزه شبکه کې ویډیوګانې ګوري. څلور میاشتې پخوا یعنی د جنوري په میاشت کې د ورځې نږدې 3 میلیارد تنو، او د 2014 میلادي کال په سپتمبر کې نږدې 1 میلیارد تنو د ورځې په فیسبوک کې ویډیوګانې لیدلې دي. د فیسبوک له لورې د اعلان د ونډو د معاملو شرکتونه وهڅول، او په نتیجه کې د فیسبوک د ونډو ارزښت لوړ شو. د فیسبوک د عوایدو د زیاتېدو یو مهم علت اعلانونه دي چې دا ټولنیزه شبکه یې ترلاسه کوي. یوټیوب د خپلو لیدونکو دقیق شمیر نه اعلانوي، خو د 2012 په جنوري کې ویلي و چې د ورځې 4 میلیارد تنه دا ویبپاڼه ګوري. لشتر لشتر له 1990 میلادي کال را په دې خوا انجینران د داسې ماشینونو د جوړولو هلې ځلې کوي چې انسان ته تګ آسانه کړي، خو په ایله کې له 2000 میلادي کال را په دې خوا د امریکا پرمختللي دفاعي تحقیقاتي پروژې د خیالي اتلانو یا وسپنیزو سړو د جوړولو پر خاصو جامو په میلیونونو ډالر ولګول. دا جامې له یوې خوا ډېرې درنې وې، او له بلې خوا یې ډېرې انرژي ته اړتیا لرله. دا د دې سبب شو چې د اوس لپاره د دې ډول کالیو له جوړولو لاس واخیستل شي، خو کله ناکله سختو کارونو ته آسانه لاره موندل کیږي، او دا مسئله د امریکا د کارنیګی میلن پوهنتون ساینس پوهانو ثابت کړه. د دغه پوهنتون څېړونکو سټیف کولینز او اسیسټانټ ګریک سوانسکی د یو داسې اسکلیټ په جوړولو بریالي شوي چې د انرژي منبع ته اړتیا نه لري او پوښل کیږي. دا اسکلیټ د ګام اخیستلو په وخت د انسان د بدن د انرژي مصرف 5% کموي. شای په لومړي نظر 5% ډیر لږ ښکار شي، خو د اندازه په شاپوري د تړل کیدونکي باکس هم راځي چې 15 کیلوګرام وزن پکې ځای شي. دا اسکلیټ د وزن فشار د پښو پر عضلو کموي، خاص فنری له عضلو سره مرسته کوي څو لږه انرژي ولګوي. اسکلیټ د پښو په پوندو او زنګون پورې تړل کیږي او هغو کسانو ته چې ټاپیان شوي وي یا د پښو ستونزه لري او یا هم د مغزي سکتې په وجه ګام نشي اخیستلی کار اسانه وي.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
آزادی او اوریدونکي جوړونکي فریبا ظاهر
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. خوشاله يم چې بیا ستاسو د خپل پیغامونو د اوریدو وخت را ورسید. بیا مو هم د اوریدونکو لخوا د بیلابیلو ولایتونو څخه د ستونزو په اړه ټلیفوني پیغامونه ترلاسه کړي دي، نو ځنډو مونږ راځي په ګډه سره وورو.
زنګ ما وویل دی د فاریاب د ولایت غیصاد ولسوالۍ موږ د اربکیانو سره ډیر په ازادي ورته لنجارې پورته کړی وو. دوی خود به خود سر پورته کړل که پاره چې پورته سوی وو راغلی دي مشرانو باندې وروره دونه فشار راځي سره سپرژوي زوکلولي سپرژوي وهلي دي بهولی دي وغی ساته دا غزما دغه په بلورو چارواکو پورې ورسوی ستي چې موږ ډېر په ازادي دار بکړو. السلام علیکم. د خدای تعالی
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت د لګوري ولسوالۍ د ټکنالوژي د کلی نه ګلدین تاسو سره په تماس کیم. زما د جمهور رئیس نه د افغانستان دا غوښتنه ده چې د افغانستان خلک پاکستان ته تګ راتګ کوي مړي جدي خپلواني دي هلته او د پاکستان حکومت کې نیسي در په در خاورې په سر د جیل په جیل تاڼو په تاڼو باندې پراتي او په زورونو زورونو تاوانونه کېږي. الله جل جلاله دې وکړي چې د افغانستان حکومت د افغانستان خلکو غوښتنه وکړي. وسلام.
السلام علیکم. زه اسلام خبر کوم د نهر سراج څخه. ما له اشرف غنی څخه دا ارزو ده چې دا څنګه عملیات دی په نهر سراج کې چې دا چارواکي چې بل کورو باندې راورسېږي کور رسوي چې زموږ خپل کور راوسه بل څه دې جوړ نیولې چې زه غواړم هغه لکه چې نه غواړم هغه ولي اجزې چې دې کړې دا اګریسو د خرګاته ونه دا غورځي په کورو کې مشه دي کورونه دا پاک وسه. اشرف غنی څخه دا ارزو لرو چې دا عملیات بند کړي چې سم کې په خپل بدشمن چې ګرځي نور په چا کار نه لري. والسلام.
السلام علیکم. زه دینمن دی ولایت سنگیند ولسوالی څخه د سره په تخصص کې ام او دا زمو دینمن دی ولایت سنگیند ولسوالی مشران کاندیدان چې دی وکیلان چې دی دا موږ نه منو. دلته وایي چې ترجمه ماشومان ناس چې دی مرستې نور کې یا خرڅې د شخصي ګټ د بارې را باسي خرڅوي په دوکانو کې په منډیانو کې خرڅوي. دلته د وطن په غم دی نه دی خبر دا موږ ګرځر کې یو لا نه منو. دلته
نه منو
یا له نام نه منه دا دلته د کراسي دلته تراسي بوسانزو زړه د کوټه زو د نو زو زو تراسي دلته خلک په دستو کې په سیمو کې په ګارو کې پراته دي. بیا نه تکي د مستر بازي یا په سنگین کې خرڅي یا په لسکرګا کې خرڅي باید زموږ شکایت زموږ رئیس جمهور واوري او زموږ جرای رئیس واوري راځي خپل پر خلکو پر خلکو باندې دلته وګرځي. والسلام.
زایا ما د مونږه خپل ته ځمات تر کوم ما دا پیغام دی ورایې چې زه راته خای چې دا د عمله کو شوبه چې د ولایت یلمنده دا په دې رښتینه سره وانه ده چې دا نام علي کوم د کې ټول په دا ډول وکړ ته ورکړي دی او سره شریک کی هغه چې ورکړي هغه خستګي یا نو ته چې زه ما یې کین ټول د کوم د کې و دا خلک چې ورکړي دي اسنادونه که شو شي په لاس ورکړي دي دا به چې راکښ کی. والسلام.
زمږه ازادي رادیو ته د سفر او د سعودي عرب نه دا حال ورکو چې زمږه ډېر مشکلات دي مونږ دا کار خلاص کړي د پاسپورتونو باندې دی وای چې خلاص دل تر اوسه پر خلاص نشو. پس یو جهان مننه دا پیغام دا مشران ته ورسوي چې زمږه پاسپورتونو حال خلاص حال ورکی ډېر څه مشکله ده. السلام علیکم.
زه روزګار د سیاست رسولي سره په اړیکه کې موږ روزګار لرو چې د ګډر د سیاست رسولي کې مثلا کار سي شي مثلا ټول روزګار لرو د دې څومره سرکاند لاس مخفي فقط. والسلام.
السلام علیکم. زما د ازادي رادیو ته سلام دی په کندهار کې د غرخي چې دغه ندوت کې چې به خې دې ندوت کې در مبلینو در سیلو دا مبلین دیر ور اچی او دغه ټول کشنیان لویان ټول دغه څخه مریضان دي او د کندهار په چارواکو څخه زما دغه هیله او ارزو ده چې دغه رخصو ته توجه وکړي دغه څه دودان کې را ټول کشنیان لویان یې مریضان کړي دي او بل په کندهار په ښار کې دغه د غجی دغه د کوری دي دغه تیرونه ور اچي د منګیانو دغه شان په پخې دا ټول پیزا خرابه کړه د هوا الوده کړه ده دغه باید د حکومتي چارواکي ټول دغه توجه وکړي کروالي د ښاروال دي دغه ټول قشنیان او لویان مریضان دي وسلام
زه عبدالوارث رسانی د هلمند ولایت او د کرمسیر د ولسوالۍ او د لکې د سیمې اوسیدونکی یم ما د ولس مشر غنی څخه دا هیله ده چې کومه چاودنه چې یو څو ورځې مخکې په جلال آباد کې وسوه او ولس مشر غنی هلته د غم د شرکت لپاره سفر وکړي چې د هغو سره غم خپل غم شریک کړي نو چې دوی دومره د افغانانو زړه خوږی دی نو ده ولي چې په سنګین کې چې پر د مسلمانانو فرواده باندې د پولیس سنتر په ډزې وسوې او هغه مسلمانان په شهادت سره ورسېدل نو ده ولي د هغو سره غم نه شریکوي چې د هغه د پاره ورسي غم وسره شریکي نه د دې څخه داخله ده چې باید مسلمانانو د افغانانو تیدې ټول په یو سترګ سره وکتل شي والسلام
موږ د انګریزانو په دوره کې په خپل سیمه کې د انګریزانو په مرسته یعنې د خپل سر په سودا مکتب خلاص کړي چې ډېر پر مخللی مکتب و په والټکا د سیمې د خلکو ډېر په خوشحالۍ سره وروسته تر هغه موږ ته هرڅه مشکلات چې پېښوله د معرب د مسلمینو دفاع پېښوله یعنې تر اوسه پورې موږ داسې لاسرسی نه دی پیدا کړی چې زموږ اساسي مشکل د پوهنې د مسلمینو د خوا څخه حل شي په کټ کاغذ پراني ده دا هغه تواصل دا چې موږ ته کار وکړي دا هغه سربېره موږ ته نور تعریدونه وو داسې مشکلات یې راته پېښوله چې ساره یې په دنیا کې نشته ستا چې د افري په هیله السلام علیکم
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ عمر گل لوگر والا تخروار ولسوالی زرجال تا سرا آزادی راڈو مشنو فون کے پیغام دا پیغام بری گدم زمر لو ولس مشرش کی داہی لگا سدی مسلمانان دیر دی آواز لو مسلمانان تو زندانو کی نا سے خلش پی ورز سبا کی خدای دی وکری سدی زمن کو دا خبر و بانی سرو گردا زمن پیغام آزادی راڈو نشر کری حال یو کوله چې نه داسې بېګنا مسلمان په زندان کې نه د خوار د غریب زوی ناستو سره مال ته پیسې تېرې کړي تاجان ته پیسې تېرې کړي هغه لاسې لاسې په ډېر شی ورسره نیولي دي هله او ثبوت شی ورسره ګیر کړي دي هغه د خوار د غریب زوی ناسته شل کاله کړی دي او پنځلس کاله کړی دي او لس کاله کړی دي په کور کې اوسه چاره مور لري آیا موږ د افغانستان بچی نه یو موږ په افغانستان کې حق نه لرو چې په موږ باندې څوک سر نه ګرځوي مګر دا نه ولس مسه چې غوښتنه ده چې تاسو زموږ په خبرنی سر وګرځوي او خدای دې وکړي چې ولسمشر زموږ دغه پیغام واوري ځکه چې ډېر مسلمانان بې وزله په زندانو کې خپل شپې ورځې سبا کوي دې رحمدې په ګرمۍ کې په ډېره سختۍ کې خدای دې وکړي چې زموږ دا پیغام ازادي راډیو نشه کې ازادي راډیو شي یو جهان مننه السلام علیکم زده میوان د ولسوالۍ سره خبر درکوم وروره په دغه میوان په ولسوالۍ کې دغه شال دی وروره خلک کډی باندې وروره یو ستړیا او تکلیف وي مشکلات وروره دغه زار چارواکي په دغه سره د قدرت چې دغه لري نه کې نه ولا کا امنیت راشي نه ولا کا بل راشي خو سلام به احترام
الحمدلله د سنگین د ولسوالۍ څخه خبره کوم چې سرنکلا لار باندې د کوردو په خپل پوسټو کې ناسي یو سلام نشکوله چې سنگین بازار ته ولاړ شي
ولری السلام علیکم زه سناوله اتل د هلمند ولایت د ولسوالۍ سمیاري کني ولې د ما غوښتن له حکومت سره دا چې د هلمند ولایت د مانجو ولسوالۍ او خلشین ولسوالۍ تقریبا په دشت کې غلې ډېر سپیدي او متران مسافر شپی هنه د دې مخنیوي دی اوس کله سلام
السلام علیکم زه د رزګان ولایت د اگزر د ولسوالۍ څخه خبرې کوم زموږ کوم لاري چې د خلاص دی هغه بن سوی دی
هغه باید چې خلاص شي. زموږ حکومت خدا خوښوي چې کوم د خلاص لارې د شورې او د تري پر غوا چې راځي هغه لارې خلاص شي. هغه حکومت پر ولسي غړو بندې کړي دي او وزن د شانس دي خورکي شان بېښنه ډېره ګران شوي دي. یوه ډبه غواړي پشپا سوه کلدارې دي. یمن پلمي یک پشپا سوه کلدارې دي. حکومت چې جنګ کوي د طالب سره دي وکړي او د ولسي غړو سره جنګ کوي. ولسي خاص سره که جنګ وکړي درنه شکل پېښي. نور خدمت نیسم. السلام علیکم.
زه عبدالولي عبیدمه د هلمند ولایت د ازادي راډیو خبرونې ته دا پیغام پرېږدم. زما د هلمند د مقاماتو او خصوصا د کابل د مقاماتو څخه دا خواهش دی چې په هلمند ولایت کې بهرني ځواکونه د شپې پر مهال هغه دوا چې دوی دا د کوکنار پر ضد موږ شندو دا د کیکان خبره ده چې سپین خاشخاش د پایرو له لارې د شپې دخوا پاشل کېږي او د دې پر ځای چې هغه کوکنار یا ورکې یا وچ کې زموږ غنم او زموږ هغه سبزیجات پالیزونه ټول تباه او برباد او مرزونه کړي. تاسو راځي وګوري ازادي راډیو ته دا هیله کوم چې په دې اړه دولتي چارواکو سره دا خبره شپه کلک اقدام سره شریک کړي. وسلام.
زموږ د جمالي عالم د هلمند ولایت د ټول ساحه څخه حکومت چې دا خو مشتنه ده چې دغه خارجانو دوا او ته چې پر ځای پام ورواړي خارجان د هوا د لارې د تاریخ په نامه دواوی پاشي هغه اوس عام خلکو ته د جلدي او تنفسي مرضیو امراض پیدا کړي دي او هم د عام خلکو په سوزبر باندې ډېر تاوان ورته کړی دی او ډېر رقم رقم مرضر پر مسلط شوي دي. زما د حکومتي چارواکو سره دا غوښتنه چې ژر تر ژره دغه دوا ته پام واړي او دغه دوا مانه دي. وسلام.
السلام علیکم. ودا جنان یو لسانی د غنی ولایت خبر امام مډه کوچانی در د کانو سره ډیر په تکلیف دی او یو ښکاری له بجې د وګرا ګرځولې یو مونږه څنګه کی دا اله دا چې دا کوچانو ته مرګ سره کې نه بسن کې کوي بنو نو پرې وای نه دی بیا یې سی بیا یې مونږ یو کوټ مان دغه کزه بمځه کنه نو زه مونږ یې خاو یې نو یو څه وکړو. خدای پاره د خدای په نام ما پیغام او پیغام نه شرکاب خدای په امان.
السلام علیکم. مزه د کندهار د ولایت میوند ولسوالۍ څخه د لوړ چارواکو سمدا غوښتنه ده چې دا د میوند ولسوالۍ د بنچمو د سیمې دغه حکومت دغه ملي پولیس بولي اروکیانې بولي دا ډېر څنګه ول کی موسیقل خو څه کوي چې سیګر سره کې په موټر کې راخلي په کاډه کې لایې تا کوي کې سوځي وری دې زته کوي نو پر ار دغه باندې چې موسیقل په کاډه کې هغه خاران روان یا د لیبګری یا دغه یې یا شات دي نور څه زرتندل سور پی باندې یا د تکیا یو یې تکول د غشرو دي. نو ما د نور چارواکو د نور ټکو خلکو صدا وشتنه چې دوه تی دی هدایت وکي یا د سم د خوادې مستقلم باندې پرسپری نه په کاډه کې نو وسه چمپو کې دلې وسه دي ته څه چمپو کې یا د دې بازار سره جوړ کې دی وار ولې په خرد کې یا دغه کې وهل او تکیدل او دا خو نو د خبرت کار دی. السلام علیکم.
زه تاسو ته پیغام درکوم چې دا مفتي کلام د زابل ولایت چارواکو خدمت او ستنه د اسلام مفتي کلام پیږي د خدای په لحاظ کې دي چې نفر به مرده او مفتي کلام وڅو دو فولې دې څو دا نو څو څه چې په وکړو ما د مفتي کلام د غوښتي په تانکی کې د صابون چې کیږي له لوري هغه د زنګ کې وڅو ولا دې د مفتي کلام وڅو خو خو خپل اسلام مفتي کلام لکه لور چارواکو خدمت او ستنه ده. والسلام.
اوریز مفتینم د دې د لمنډ ولایت څنګه د ولسوالۍ صدا پیغام ترځم چې د سنگین ولسوالۍ ډیره نارامه ده. یا طالبانو سړکان بند کړی دي اوس یو څوک په کلی کې چې حکومت آسي په مابین کې چې کلی ډکې پوسټاورې لکه هغه خلک دا شي چې په لار نه پیدا کولای کله ډیر فزاد ډیر د حکومت سره ډیر ورځ په ورځ خلک بد وړي چې نه اوري د سیاسي دا شي چې خپل خپل اجرو کې لا څوک نه دي پټي چې په نور ځای کې نو سلام.
زه په ولارې ما تاسو خبرې کوم دا د وایې چې دوا د لارې څخه دا مانو او د لخت ته دې ځان سوالې دي دوی دا شپږ کې دا تارا کو دوا ده خو یوازې تارا کې نه دي خراب کړي ټول شان خراب کړي دي سربرخت او ځنګل وو وښو البته دا وښه چې موږ غوښته تورې به هم ما جوړې کړې دي او د خیانو باندې دا چې دانیره خپلې لته موږ سي دا نه چې دا چې ټکې پر کې راشي بارا دا سره چې خیرش کیه
دغه د نورو مکرماتو څخه دغه تازه دغه وکړي د خلکو. السلام علیکم.
ګرانه دوسته، استاسو نظر او شکایت مو واوریدئ. لکه چې تاسې هم شاهد یاست، موږ په تېرو خپرونو کې هم پر دې موضوع له چارواکو سره خبرې کړې دي. خدای چې دا ستونزه نه ده حواله سوې او په پرله پسې ډول د دوستانو ورته شکایتونه اورو، نو موږ یې هم درته خپروو او هیله د اړوند مسؤلین یې په غور سره واوري او توجه ورته وکړي. د بېلابېلو نورو موضوعاتو په اړه مو هم د دوستانو نظرونه او شکایتونه واورېدل. البته دا خپرونه د ازادي راډیو نظر نه څرګندوي، بلکې د هغو افغانانو ستونزې او شکایتونه رانغاړي چې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو، سیمو، کلیو او بانډو کې ورسره مخامخ دي او موږ ته د ټلیفون له لارې د پیغامونو په ډول استولې دي. د پیغام ثبتونکي دستګاه شمېره چې په پای کې درته خبريږي درسره ولیکئ. د نورو ټلیفون اړیکو په هیله مو یم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.